بهرنیو بهرنیو کمپنیو ته د انرژي د سکتور او په نورو برخو کې د پنګونې لپاره لا نوره مناسبه زمينه برابر کړي. لری بنوي چې د نړۍ ډېری مشهورې کمپنۍ هم په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پنګونې ته زړه ښه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سوریې پاوز په حلب ښار کې پر یاغیانو غږ کړی چې تسلیم شي. د دې محاصره شوي ښار په مختلفو برخو کې تر اوسه شاوخوا 2.5 لک کسان په سختو شرایطو کې ژوند کوي. مرستندوی ادارې په سیمه کې د یاغیانو پر سنګرونو د روسیې او سوریې د حکومت د هوایي بمباریو له امله نه دي توانېدلي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سوریې پوز پر مخالفه وسلوالو ځواکونو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او له محاصره شوي حلب ښار څخه ووځي. دا ښار له څه مودې راهیسې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د الوتکو تر حملو لاندې دی. د سوریې پوز دغه غوښتنه د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې کړې چې د سوریې او روسیې الوتکو د یاغیانو پر سنګرونو په لسګونو بمباري کړې. ویل کېږي شاوخوا 2.5 لک ملکي وګړي د دې ښار په هغو برخو کې ووسي چې د حکومت ضد ځواکونو په کنټرول کې دي. د سوریې پوز په یوه خبر پاڼه کې چې دولتي خبري آژانس سنا خبره کړې ویلي چې یاغیان د په حالت کې له خپلو سنګرونو ووځي او ملکیان د پرېږدي چې خپل عادي ژوند وکړي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې د روسیې او سوریې ځواکونه به د هر هغه مخالف وسلوال لپاره د امن لاره خوندي او ورسره مرسته وکړي چې له جګړې لاس اخلي. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر سټیفن او براین پر حلب چې د سوریې دوهم لوی ښار دی د حملو د درولو لپاره د نړیوالو له لوري د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. او براین په حلب کې بشري وضعیت دوزخ ته ورته وباله او ویل چې خلک نه اوبه نه ډوډۍ نه برېښنا او نه هم درمل لري. هغه زیاته کړه د حلب په ختیځ کې د روغتیایي خدمتونو سیستم تقریبا فلج دی او روغتیایي مرکزونه یو په بل پسې بمبار شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پر سوریا او روسیې سخت انتقاد وکړ. هغه په برمنګهام کې د وینا په ترڅ کې وویل
It is the continuing savagery of the Assad regime against the people.
دا په حلب کې پر خلکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم د وحشیګرۍ او هم په هغو اعمالو کې د روسیې د لاس لرلو دوام دی چې ښکاره جنګي جنایت بلل کېږي. په روغتونونو بمباري له دې سره سره چې دوی پوه دي چې هغه روغتونونه دي او له روغتونونو پرته بل څه نه دي، دا کار د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پروسه ناممکنه کوي او د کډوالۍ بحران چې رسیدګي ته تیر 2015 کال اروپا له ستونزو سره مخامخ شوی وه اوږدوي. لبل خو د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې دفتر په لندن کې دی د یکشنبې په ورځ ویل چې یاغیانو او د سوریې حکومتي ځواکونو او ملاتړو د دې ښار په مختلفو برخو کې د توپونو ډزې تبادله کړې. دغه ډلې وویل چې د روسیې هوایي بمباریو د رژیم له ځواکونو سره مرسته کړې چې د دې ښار په شمالي برخه کې پرمختګ وکړي او ځان هغو څنډو ته ورسوي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي. په عین حال کې پرون په بروکسل کې اروپایي ټولنې له ملګرو ملتونو سره په هماهنګۍ د بشري مرستو یو نوی پلان وړاندې کړ، خو ویل چې عملي کېدل د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو همکاري ته اړتیا لري. د دغه پلان له مخې په حلب کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې تر 130,000 کسانو ته اوبه، ډوډۍ، درمل او نور د اړتیا وړ مواد رسول کېږي او هغه کسان له سیمې ایستل کېږي چې عاجلې درملنې ته اړتیا لري. په سوریه کې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه له 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي او د دې هیواد د نفوسو تقریبا نیمایي برخه یعنې شاوخوا 12 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار له د ماښام تر په 2016 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د تازه خبرونو او تازه مجلسونو د لیدلو لپاره دا چې په هغو غونډو کې چې د افغانستان په اړه باندې به وي څه مهم خبرې راځي، د ازادي راډیو فیسبوک هم تعقیب کړئ. په ځینو حالاتو کې ژوندي مطالب او ویډیوګانې په فیسبوک کې هم درته خبرو. پته مو ده facebook.com/ازادي راډیو. اوس به ورشو د پروګرام اورستي مطلب ته چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر فرانس مایکل میلیبان سره د برسل د کانفرنس په درشل کې مرکه ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي د هیلمند چې نړیواله ټولنه د برسل په غونډه کې تر راتلونکو څلورو کلونو له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی میلیبان د مرکې په یو برخه کې وایي چې نړیواله ټولنه په خاصه توګه اروپایي ټولنه او نړیوال متحدین به له افغانستان سره د برسل په کانفرنس کې د سولې او ثبات د همکارۍ په برخه کې نوې باب پرانیزي. ولدي ورسره باندې نړیواله ټولنه ډیر تمرکز د افغانستان د سولې او ثبات د راوستلو په سر کوي. زموږ همکار ایمل سنجیده له فرانس مایکل میلیبان سره د برسل د ناستې په اړه لنډه مرکه کړې ده چې پښتو ژباړه تاسو ته خبرو. همدارس په همدغه مرکه سره زموږ پروګرام پای ته ورسیږي.
Thank you very much Mr. Ambassador for giving us the time for this interview.
خغلی سفیر ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. په پیل کې غواړم د ملي اولی حکومت د ژمنو په اړه البته هغه موضوعات په اړه چې نړیواله ټولنه ورته اندېښنه لري او دا چې د افغانستان حکومت څومره توانېدلی چې خپل ژمنې پوره کړي ساسو نظر واخلم.
زما په فکر د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره خپلې تیرې کړې ژمنې په ښه توګه عملي کړي، خو نیمګړتیاوي هم شته. په مجموع کې د افغانستان حکومت لاسته راوړنې د منلو وړ دي او دغه لاسته راوړنې له نړیوالې ټولنې سره هم شریکې شوې دي. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د بروکسل په غونډه کې به پر یوه نوي هوکړه لیک خبرې او دغه هوکړه لیک به لاسلیک شي تر څو نړیواله ټولنه وکولی شي د افغانستان له حکومت سره خپلو مرستو ته په استثنایي او دوامداره توګه دوام ورکړي تر څو په افغانستان کې د اصلاحاتو زمینه برابره کړو.
یو له هغو موضوعاتو څخه چې د افغانستان حکومت ژمنه کړې څو پر هغې کار وکړي له فساد سره مبارزه ده، او دغه راز د کابل بانک نامتو قضیه چې څه موده وړاندې تاسو یې په اړه خبرې هم کړې وې، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ پر میکانیزم بیا کتنه وسي او د یو پلان په چوکاټ کې او یا هم له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په څیر عمل وسي.
آیا نړیواله ټولنه د کابل بانک د قضیې په اړه د افغانستان حکومت له کړنو راضي ده؟
د کابل بانک قضیه یو مشخصه قضیه ده او د دغې قضیې په تړاو د قناعت وړ کارونه ترسره سوي، خو کومې نیمګړتیاوې چې د دغې قضیې په څېړلو کې سته موږ یې اندېښمن کړي یو او په اړه یې له حکومته غواړو څو خپلې ژمنې په جدي توګه عملي کړي او دغه قضیه وڅېړي.
د بروکسل غونډې ته څو محدودې ورځې پاتې دي، آیا فکر کوئ چې د حکومت د مشرتابه ترمنځ ناخوالې به د بروکسل غونډې پر پایلو منفي اغېز ونه کړي؟
زه داسې فکر نه کوم. زه ډاډه یم چې دواړو رهبرانو درک کړی چې باید بروکسل غونډه کې په واحده توګه عمل وکړي او نړیواله ټولنه افغانستان ته جدي توجه لري او په نیویارک کې هم افغانستان ته د مرستو او د دغه هیواد د موضوعاتو په اړه څو غونډې ترسره سوي او د بروکسل په غونډه کې له افغانستان څخه قوي ملاتړ کیږي. د افغانستان رهبری باید دا درک کړي چې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې سیاسي ثبات ډېر مهم دی، څو له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ګټورې مرستې زمینه برابره شي تر څو افغانستان د سولې او ثبات په لور یوړل سي او دغه پیغام به پروشان او دوړخیز توګه د بروکسل او عمومي غونډو کې بیان سي او پر دې موضوع به ټینګار وسي.
ګارډین ورځپاڼه کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکل شوی چې ښایي بروکسل غونډه کې او د نړیواله ټولنې د مرستو د دوام لپاره عمده شرط دا وي چې د افغانستان حکومت افغان کډوال ومني. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د ګارډین مطلب د یو نیم کال مخکې خبر دی چې د اوسو بروکسل غونډې سره تړاو نه لري. البته اروپایي ټولنه هڅه کوي څو د غیر قانوني کډوالو موضوع او ستونزه په ګډه اواره کړي او په دې اړه عملي حل لاره پیدا کړي، خو دا موضوع له سیاسي اړخه اروپایي سیاستوالو ته ډېره مهمه ده ځکه چې خلکو ته باید د کډوالو په اړه مشخص ځواب ولري. پرته له هغې به هغوی ته د یوې عمده ننګونې په توګه پاتې سي. موږ په دې اړه یو لړ پرمختګونه ترلاسه کړي او هیله منیو چې په راتلونکي کې په دې اړه تفاهم ته ورسیږو. بروکسل غونډه کې به پر عمده موضوعاتو تمرکز او د افغانستان د راتلونکي او پراختیا په اړه به خبرې وسي.
یوه موضوع چې مکررن په افغانستان کې مطرح کیږي دا ده چې نړیوالې مرستې د افغان حکومت له لارې ولګول شي او د مالي بنسټونو د ظرفیت موضوع دې هم په پام کې ونیول شي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
انډول ستونزمن دی، ځکه که له یوې لورې د افغانستان حکومت لخوا مرستې ولګول سي ډېرې به ګټورې وي، ځکه چې دغه مرستې تر ډېره خلکو ته رسېږي، او له بل لورې افغان حکومت ته په ورکړل سوو مرستو کې د ناوړه ګټه اخیستنې او فساد خطر هم تر سترګو کېږي، چې په یقین سره دا به د دې لامل سي چې د مرستو یوه برخه ضایع سي. کوم اقدام چې اروپایي ټولنه به یې وکړي دا دی چې د نړیوالې ټولنې د مرستو عمده برخه د حکومت د بودیجې له لارې ولګول سي. البته د یو جدي دواړخیزو شرایطو لاندې او دغه اقدام به امتحاني وي. په دې برخه کې سته خطرونو ته په کتو سره به موږ له دغه پروسې څخه جدي څارنه وکړو. هیله مو دا ده چې مالي سیستم پیاوړی سي، ځکه د دغه سیستم له پیاوړي کېدو سره به د هغې ګټې هم د اروپایي ټولنې په مرسته او مالیه ورکوونکو په پیسو او هم نورو مرسته کوونکو کې احساس سي، او فکر کوم دا یوه ښه طریقه ده. بالاخره هیله من یو څو نور هیوادونه قانع کړو چې د افغانستان د بودیجې له لارې مرسته وکړي او مرستې ولګول سي، خو افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدي توګه ژمن واوسي څو یو قوي سیستم رامنځته سي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، افغانان د بروکسل غونډې پایلو ته ډېر هیله من دي، خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
موږ له افغان حکومت سره د همکارۍ د یوه نوي پړاو په پیل کې یو. بروکسل غونډه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ پر دوو عمده بدلونونو تمرکز وکړي. له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ کې لومړنی او تر ټولو مهم بدلون دا دی چې په جګړه کې د بریا پر ځای د سولې په بهیر کې پر بریا تمرکز وسي. که څه هم د سولې په پروسه کې ستونزې شته، خو راتلونکي څلور کلونه په مخ کې لرو څو پر دغې پروسې کار وسي، او په دغو څلورو کلونو کې به نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره کار وکړي څو ټاکل سوو اهدافو ته ورسېږي. او دوهمه موضوع دا ده چې سیمه ییز اجماع رامنځته سي، تر څو ګاونډي هیوادونه له پخوانه زیات له افغانستان سره همکاري وکړي او د سولې او ثبات په وړاندې ډېر مسؤلیتونه احساس کړي. موږ ټول په دې پوهیږو چې ستراتیژیک رقابتونه او کورنۍ ستونزې د دې لامل سوي څو په افغانستان کې وضعیت کړکېچن سي، چې باید د دغې ستونزې لپاره حل لاره ولټول سي. زه د بروکسل غونډې ته هیله مند او خوشبینه یم، او د راتلونکو څلورو کلونو لپاره مرستې به هم شوي، او باید هڅه وسي چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله راتلونکو څلورو کلونو کې لا زیاته پاملرنه وسي.
ډېره زیاته مننه.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر فرانس مایکل میلیون سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه واورېدله. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې دغه پروګرام په پیل کې د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه واورېدل، و مو اوریدل چې په کندوز کې ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. تازه راپورونه دا دي چې په دغه ښار کې وسلوال طالبان د ښار ځینو مرکزي سیمو ته ننوتلي دي، او اوس وخت د ښار مرکزي سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان همدا شیبه له کندوز له موږ سره په تلیفوني تماس کې دي. آریان صاحب، مهرباني وکړئ، تازه خبر څه ده؟
سلام، د خپل سوال تاسو ته ځواب دی ورګل سلام علیکم. تاسو شوي ورسته تاسو شوي وړاندې د کوز کار کې ډېر شوي د ګړې جریان درو، او په دې اړه به کوم ولایتي شورا خو په خپل د کوز دی ولایتي شورا په غوړو امرودین ولي او غلا برابرۍ د باندې اته دی راځي چې د کوز کار ډېر برخه مرکز شوک دی ولایت شو خاصره او په ول په واره ویری دی اوس محل دی ملي امر زړی قمندانی سره درنه جګړه جریان لري. هغه ویلي چې وضعیت ډېره ناسک دی، او خلک ډېر بد حالت کې قرار لري، او که تازه ځواکونه ونه رسي کېدای شي ټول ښار وسلوال طالبان ونیسي.
بله، دوی څو ویل آیا افغان پوځیان مقاومت کوي که څنګه، یا افغان پوځیان خپل سنګرونه پرېښي دي؟
دوی ویل چې افغان پوځیان خپل سنګرونه پرېښي دي. دوی ویل چې اوس مهال د کندوز ښار د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
بله، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د کندوز ښار د ځینو سیمو د سقوط په اړه باندې رپورټ ورکوو. تازه خبره دا وه چې د کندوز ښار ځینې مرکزي سیمې او چوک د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی، او اوس وخت وضعیت هلته وخیم دی. ویل کېږي چې افغان پوځیانو، البته د کندوز د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې افغان پوځیانو خپل سنګرونه پرېښي دي، او اوس وخت په کندوز کې په ځینو سیمو کې لا هم سخته جګړه روانه ده. په همدې سره یاد پروګرام پای ته رسیږي.